د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکښو ښځو د اونیس پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې زما همکاره ملالۍ شینو اوبخی، ملالۍ ګواښ بشیر د دې خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د تاجکستان چارواکي وایي له 1100 زیات افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. متحده ایالاتونو په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو راپور رد کړی او د په فلیپین کې د 500 نورو مړو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1131 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتیدلی دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1031 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 490 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه د هیواد ته اوښتي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو دریو ورځو کې له 40 زیاتې ولسوالۍ طالبان ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې او افغان ځواکونه ترې پشه شوي دي. طالبانو همداراز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ځینې سیمې هم نیولې. بلخوا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط شوه. سیمه ایزو او په مرکز کې حکومتي چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو د ناوې ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند ولایتي شورا رئیس ویل چې دولتي ځواکونو نیمه شپه له دې ولسوالۍ څخه په شاتګ وکړ. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ د افغان امنیتی ځواکونو د ولکې څخه ووتل او د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې ده. کم نظامی پرسونل چې د ملي اردو امنیتي ملي پولیس ملي پکشي کې وو جنراوتلی
لواشیر او ګرش ګروستا ناوه د هلمند دریم ولسوالۍ ده چې لمی میاشتې راهیسې سقوط شوی. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د دې هیواد ډیپلوماتیک ماموریت ترل شوی دی. د سفارت نن ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې وویل د ولسمشر جو بایدن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. سفارت به یې پرانیستی وي او د بندولو پلان یې نشته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو راپور ورکړ چې په کابل کې د امریکا سفارت ښایي د لنډ وخت لپاره وتړل شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینی بټۍ شاوخوا دوه اونۍ وروسته لدې چې په بیړني ډول بنده شوه یو ځل بیا فعاله شوې ده. د بوشهر د اټومي بټۍ مشر دا خبر نن دوشنبه د دولتي رسنیو له لارې ورکړ. اسنا خبری آژانس د محمود جعفری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي هغه تخنیکي عارضه چې له کبله یې بټۍ او د هغې زر میګاواټه ریاکټر غیر فعال شوی و لري شوی او ورسره د برېښنا تولید بیا پیل شوی دی. جعفری چې په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مرستیال مشر هم دی وویل چې د برېښنا جریان پرون یکشنبه وصل شو. د جون په 16 نیټه د ایران د اټومي انرژۍ ادارې وویل چې د یوې تخنیکي عارضې له کبله د بوشهر اټومي بټۍ غیر فعاله شوې ده او تیره اونۍ اعلان وکړ چې انجینران د ویجاړ شوي ریاکټر د ترمیم هڅه کوي. په فلیپین کې د 500 نورو مړو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمیر 500 ته لوړ شو. دا پیښه پرون یکشنبه د پلازمینه مانیلا د جنوب په 200 کیلومتر کې په جولو نومي ټاپو کې هغه محل وشو چې یو سی او سولډیرش دوله هرکولیس ترانسپورتي الوتکه د پورتګیدو پر محل د الوت لکرخه ووتله او نسکوره شو. په الوتکه کې شپږ نوي تنه سپاره و چې د تونلارو ډلو پر وړاندې له جنگیدونکو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره د فلیپین جنوب ته لیږدول کېدل. یو سیمه ییز قومندان ویلي نخ کاری چې د الوتکه د په ډزو نسکوره شوې وي او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې ښایي د الوتو له کرښې یا رنوې څخه اوښتي او نسکوره شوې وي. د قبرس په جنوب کې له تېرې شنبې راهیسې لګېدلی اور لږ تر لږه څلور کسان وژلي او لسګونه کورونه بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي. اور وژونکي پرون وتوانېدل چې د اور ډېره برخه کنټرول کړي. اور لومړی تېره شنبې په اراکاپاس کلی کې ولګېد او وروسته د توندو بادونو له کبله په چټکۍ سره شاوخوا سیمې ته خپور شو. لږ تر لږه له اتو غرنیو کلیو خلک نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د قبرس د کورنیو چارو وزیر نیکوس نوریس ویلي چې د څلورو کسانو مړي د اودو په نوم کلی کې موندل شوي دي. او په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د فوټبال جام نیم پایلو به سبا د چنګاخ په 15 نیټه پیل شي. ایتالیا او اسپانیا د کابل په وخت سبا شپه په 11:30 بجو سره مخامخ کیږي او د چهارشنبه په ورځ انګلستان او ډنمارک د شپې په 11:30 بجو لوبه کوي. د دې جام فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي. د اروپایي ملتونو د 2000 کال جام د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلی وو.
مخکخي خزي
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاست نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونی لپاره تخنیکی چارې می رحمت صاحبای پر مخړي. د خبرونی لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به له لیمه وزیر سره خبرې کوو. اغلی وزیر د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصل ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او ازادي راډیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته مستقیم تلیفون وکړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ د تلیفون شمیرې دا دي 00008225555 او 09920350. موږ هڅه کوو چې زموږ له میلمنو سره زموږ اړیکه ټینګه سي. دوی به د تلیفون له لارې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه وردک به په څو شیبو کې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. او که اوریدونکو تاسو غواړئ له دوی څخه پوښتنې وکړئ، کولای سي چې موږ ته زنګ ووهئ. زه به اوس ورسم. صفای صاحب وایي چې اوری دونکو زنګ وهلې دی، دا اوریدونکو ژغونه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
بله، محمد صدیق صاحب کوم له خوښ
سره منولې. صدیق صاحب، مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې دی. زموږ خبرونه مخکښ شذ روانه ده. په دې خبرونه کې تاسو په هیجه چې موږ داسې شذ راغواړو چې ټولنې ته کوم خدمت کړی وي او د پام وړ لاسته راوړنی ولري. که تاسو زموږ له میلمنو څخه کومې پوښتنې غواړئ، پریږدې دلته موږ به بیا د دوی مخې ته کښېږدو. مهرباني وکړئ.
الته د افغانستان د وګړو سره څه ډول چلند کیږي؟ آیا دوی الته څنګه راغلي دي؟ د دوی درسونه څنګه دي؟ آیا دوی سره مقایسه بل هیوا سره کیږي او کنه؟
ډېر زیاته مننه صدیق صاحب چې تاسو دا پوښتنه پریښو د موږ به حتمن د خپلې میلمنې مخې ته ژدو او له دوی څخه به دا پوښتنه مطرح کړو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې، تاسو زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم چې د دوی سره زموږ اړیکه قطع سو، اوس هم ګوري چې نور اوریدونکو ستا کنه. صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکو نسته، او فکر کوم چې یو چا زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ته.
بله ملالی بشیر ما ژغوري خوري.
بله اوس تاسې ژغ موږ ته راځي، تاسې مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ یا تبصره.
او سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته، او ستاسو دوړو مېلمنو ته پښتون یم د جغرافیه خوري.
پښتون صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسې موږ ته زنګ راوهلې دی. زموږ په دې خپرونه کې دوه مېلمنې به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي. په د افغانستان جنرال قونسل په ممبئی ښار کې غلی زکیه وردګ به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي د تلیفون للارې. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لري کولای سي.
پوښتنه خو مې دا ده چې د وردګ خور څخه پوښتنه دا ده چې په اوسنی عصر کې د شاوازی دي چې په بلخ کې بعضې مملکتو خپل کنسلګرۍ یا وتړلې یا محدودې کړې، په دې کې هند هم راځي. دغه کنسلګرۍ تړل په مزار کې د افغانستان پر خلکو خامخا اغېز کوي. په دغه باره کې پوښتنه ده، او بله پوښتنه مې دا ده، دا اوسنۍ تاسې ګورئ چې یو ولسوالۍ په بلې ولسوالۍ پسې افغانستان و آینده سلحې ته هم امیدواره دي که نه دي؟
پښتون صاحب ډیره مننه ستاسو د دواړو پښتنو څخه. اوس هم ورځم زموږ لومړی مېلمنې پر لور باندې چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل آغلی زکیه وردګ ته. وردګ صاحب ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
ډیر زیاته مننه آغلی زکیه وردګ. اوریدونکو غواړم چې تاسو ته وایم چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د جنرال کونسل په توګه د خپل هیواد استازیتوب کوي په هندوستان کې. آغلی وردګ، که تاسو لومړی په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایست چې درې ورځې وړاندې په ممبئی ښار کې د هند مخکښو ښځو له افغان ښځو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې خپله اندېښنه شریکه کړې ده. دوی د یو خبری کنفرانس په ترڅ کې د اندېښنه شریکه کړه. په دې کنفرانس کې څومره ښځو ګډون کړی وو، او د دوی په اړه که تاسو موږ ته یو څه معلومات راکړئ.
د افغانستان، د هندستان او د هندستان ډېر نوموتي ښځې لکه شبان اعظمي چې هم وکیله وه او هم چنان هنر پیشه د هندستان وه، د دو ځای یوه مشهوره وکیله د پارلمان وکیله یې په نوم د پریانکا، د بی جی بی د حزب سخنگویه شاینا ان سی، او هم چنان د موو د اسلامي ستدیز یو سکالر، یو څوک چې ډاکټر یا خسته و په وکی، او همچنان وکیلان ډېر زیاتې وکیلان مدافع، ډاکټرانې، انجینیرانې او مختلف ښځې چې په د دو ځای په ټولنه کې ډېر زیات مشهورې او همچنان برجسته ښځې وي. سو دې غوښتنه دغه و راغلي وو، او دی په دو پریشانه وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي، او هر ورځ د افغانستان ښځې وژل کېږي او هدفمند وژنې پېښېږي، او همچنان په شفاخانو باندې حمله کېږي، او ښځې چې په هغو ځای کې چې ولادت کوي او مریضانې وي، او همچنان په د وړو په مکتب باندې په جومات کې چېرته چې ځوانان هلته درس لولي، نو د دوی لپاره ډېر پریشان وو. او دوی د یو خط د ملل متحد ته ولیکلو، او ویل چې موږ د افغانستان د ښځو تامین او مسؤلیت غواړو، همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان ښځې د 40 کاله چې په دې باندې جنګ ځپل شوی دی، دا باید نور ودرېږي. او موږ نه تنه د افغانستان د ښځو دپاره دا غږ چې دی، موږ د ټولو دنیا د ښځو دپاره دا غږ پورته کړو چې نه، افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت او ډېر زیات مشکلات یې په د 40 کالو کې لیدلي وي. نو په دې باندې د یو پرېس کانفرانس وکړل، او د مانا هیله وکړله که موږ راشو د تاسو جنرال قونسلۍ ته، او موږ دغه غږ پورته کړو او غواړو چې د تاسو په حضور کې پورته کړو. نو دوی راغلې، او ډېر زیات د دوځې میډیا خلک خلک هم وو د دې دغه پریس کانفرنس ورکړل او د هغه خطه نامه او خطه متوسل چې ما وزارت خارجه ته ولیکل.
مننه وردک صاحب. که په دې اړه باندې تاسو نور زموږ اوریدونکو ته وایئ چې دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی ستاسو په وینا او دغه شذور ور باندې خپل لاسلیک کړی دی مذاکړې دی او د دوی غشتنی پکښ مطرح دي، دا به د بهرنی چارو وزارت لخوا بیا ورسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي، او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته وایئ چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي او په کوم غونډه کې به پر دې باندې بحث کیږي که څنګه؟
په مخ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږلې دی او دوی په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نیسي چې په خطه د څه رقم د دوسه یعنی څه رقم د وکړلې شي چې ملل متحد ته ولاړ شي او هم چرته افغانستان کې څه رقم دوته یعنی وعده وکړل شي او اواز د دوسه حالت هم په خلکو باندې واورل شي. نو په دې په دغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی.
بله، په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښو شذو ژغ څومره اغیزمن ګڼي چې باید د افغانستان د په ځانګړې توګه د شذو د افغان شذو لپاره راپورته کړي او خپل ژغ اوچت کړي له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپورته سي؟ لکه یو بیلګه چې تاسو اوس یاد کړه چې په ممبئی ښار کې د هند شذي ستاسو په هڅو باندې او ستاسو په همکاري باندې راغلي وي او په کنسلګری کې خپل ژغ ملګرو ملتونو رسول وغشت. دا ډول هڅې څومره مهمه دي ستاسو په نظر؟
زما په نظر باندې هر چیرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې اواز اوچت شي هغه معاصره تمامیږي. د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمتي استلی دی او د موږ کتاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې د دې یعنی دغه لاسته راوړنې چې په دوی شلو کالو کې درلودلې دي هغه تامین واوسیږي او همچنان د دوی حقوق تامین واوسیږي. حتی دلته چې پریس کانفرنس روان و د هندوستان ښځو دا هم ویل چې یعنی موږ تو ته تعجب کوو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو په یو سوله ایز مملکت کې ژوند کوو لیکن د موږ ښځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چې هلته وزیران شته دي، په همچنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې 20% ونډه د افغانانو د ښځو ده. دوی وایي چې د یعنی په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړې ده، ډېر غټ ملاتړ د افغانستان د ښځو نه دی لیکن موږ غږ د دونه اوچت کوو چې هغه خلک چې او هغه ترهګر خلک چې د افغانستان ښځې داروي او غواړي چې ښځې په عموم کې دی وډاري شي او همیشه دی ترس لاندې وي هغه باید نور ونشي په خاطر د چې یو چیرته بله ښځه خوږیږي نو موږ هم خوږیږو. او زما په فکر کې چې د حوض هر چیرته اوچت شي د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ملاتړ.
مننه. او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د شوزو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی چې باید د ستاسو غونډې نورې شذې هم په کنسلګریو کې وي او د افغانستان په سفارتونو کې کار وکړي چې په ډیپلوماسۍ کې برخه واخلي؟ ځکه چې ستاسو د کار پر مهال موږ لیدلی دي چې دا لومړی داسې غونډه نه ده، نورو خلکو هم ستاسو سره په همکاري باندې خپل ژغ راپورته کړی دی او د افغانستان په استازیتوب باندې تاسو په دغو ځایونو کې هڅې کړې دي. دا ډول د شوزو په برخه کې د شوزو حضور څومره مهم دی په ډیپلوماسۍ کې؟
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډېر زیات مهم دی، خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري. برخلاف ورو په ورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت دی په شلو کالو کې او خصوصا په داخرو لاسو کالو کې د افغانستان ښځو ډېره وده کړې ده، خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او په پارلمان کې په سناتور سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان خځو ډېر زیات یعنی ونډه ځخت زیاته ده او د مهم رول هم لوبولې دي او د افغانستان د خځو خنمایندګي کړې ده کوم په یونایټیډ نیشن کې وګورو کوم په افغانستان کې د مختلفو پارلمان مېرمنې وګورو او په خپل د لومړی مېرمنه یوخه ولګو ده د ټولو لپاره
بلی او وردک سپ ک تاسو زموږ د دینو اوریدونکو هغه پښتنی به تاسو مخه تکشیردم مخکې تر دې چې تاسو لمر سره د ټلیفون پر کار شوا وسلسي اوریدونکو مشته ځنی پښتنی پرې شو دلې تاسو لپاره یو پښتنه په دوی کې دا و چې په هندستان کې میشت افغانان چې هلته اوسي هغه له یو شمیر ستونزو سره مخامخ وي په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل شي
ولدې په ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي زیاتره په دهلی کې اوسېږي او تر څو چې خبره احمد موږ نه سفید صاحب مومن زای صاحب حتی دي چې تر څو وکړل شي د هغه مشکلات چې دی لري حل کی اته په دو کله چې د درې میاشتې مخ د هغه د قیدات راغلل دي د کورونا د مرز د خاطر نو د ډېرې څه وکړلې چې وکړلې چې د مهاجرینو او هغه به وزله افغانان چې د مهاجر دي او وسیږي د دې لپاره مرستې ټولې کی چې موږ هتا د ممبئی نه دلته کوشش وکړو شي او شپې ته بسیم د دوه ورته د شپې ته فاميلو د لپاره ورولېګلې او دلته هم د خپلې حڅه وکړي دی یعنی د دهلی کې د مختفارات حڅه او هم چرن ترڅنګ سره په حیدرآباد کې او هم چرن دلته ممبئی کې د مختلو حڅه روانې دي تر څو وکړلې شو د دې سمراسته وکړو
مننه او یو بل اوریدونکو پښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوز په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست
کله چې موږ د سولې په اړه کې خبرې کوو موږ به همیشا اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپل په نمایندګۍ کې لرو چې دې به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دې به یو ډېر ښایسته نمایندګي وکړي دغه تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دوه کوشش کې دی چې موږ سولې ولرو خو با عزت سولې ولرو
بله او وردک صاحب لکه څنګه چې ما مخکې وویل خپل اوریدونکو ته چې تاسو د افغانستان په تاریخ کې یو لومړی شذایست چې د جنرال قونسل په توګه د خپل هواد ستاسو توپ کوي په دې دګر کې یا تر دې ځای پورې دراسره سیدو په بهر کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ سیاست په ځانګړې توګه د افغان ټولنې کې راته وایست چې افغان ټولنه پرته له شک یو سړی سالار ټولنه ده او هلته د نارینه او ډیر اوریدل کیږي نو د یو شته په توګه تاسو د څومره ننګونو سره مخامخ سیاست
ام دومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوې دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم اول خدا چې ډیر زیات نارینه په دوه باور نه دي چې یو خځه به ډیره خو ځلېږي په دې باور اصلن دی نه دي چې یو خځه به د افغانستان یو خنمایندګي وکړلی شي یا حتی یو خره به جات وکړلی شي ډیر زلو کې چې حتی اقل دې په ډیر اندکو موضوعات باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې و میرمنه دومره وټکوي چې ترڅو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته دي کی اته کله کله چې په هغه څو کې کوم تکای د ختم شوی وي دی هغه ته سب سره په باندې لیکي نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره یې نشو ملای یعنی یو ته د دې چې کوشش پدو کې چې باید میرمن هیڅ وخت پر مختګ ونه کی لیکن ترڅنګ سه مقدسي ورونه هم لرو چې د ترڅنګ د خويند او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې حالې ځلې په کار اچوي او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويند ترڅنګ ودری او د دې حالو ځلو سره خپل حالې ځلې یو ځای کوي چې منندوی یو
وردک سپ تاسو د شوزو په برخه کې مخکې تر دې چې په هندستان کې د جنرال قونسل په توګه دند تر سره کړی نور فعالیتونه هم کړی دي او تاسو ځینو د شوزو د حقونو په برخه کې کمپاینونه پر لار اچولې وو او د دوی لپاره موهلې ځلې کړې دي د دوغو فعالیتونو په اړه که یو څه یادونه وکړي او د هغه مرستې چې تاسو شوزو ترسول دي د دوی د حقونو په برخه کې که تاسو یو څه وایست بله زموږ ژغه بله ورداک سپ زموږ ژغه تاسو ته راځي. اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ له میلمنې زکیه ورداک صاحب چې په هندوستان کې د په ممبئی کې د افغانستان په سفارت کې د جنرال قونسل ده د دې سره زموږ اړیکه پریس و. موږ به بیا هم هڅه کوو چې د دوی سره خپل تماس قائم کړو. اوس به ورسم د اوریدونکو پر لور. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده. فکر کوم چې د دوی سره هم زموږ رابطه قطع سوه. بل اوریدونکی د ساپۍ صاحب وایي چې ځینې اوریدونکي پر لیکه سته. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستاسو ژغ موږ ته راځي، تاسو کولی سئ خبرې وکړئ.
سلامونه نیکستلینې خبرې منظور کړه.
ډیره مننه. تاسو خپل نوم ووایست او که زموږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لرئ مهرباني
وکړئ. د افغانستان او تل سره د پاکستان خوري ته وښتله دا کوم رقم کې سره ونه د افغانستان نه د افغانستان.
بله د اوریدونکو سره هم زموږ رابطه قطع سوه. له آغلي زکیه ورداک سره یو ځل بیا د تلیفون له لارې موږ وصل یو. ورداک صاحب، که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د ښځو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړي دي، په هغه اړه تاسو معلومات ورکړئ مهرباني.
ډېره زیاته مننه. هول خو ما د یو انجمن د ښځینه او د انجینرانو مخې ته وړله چې په هغو کې مې ډېرو خویندو سره مرسته په دوه وکړله چې تر څو دوی وکړلی شي خپلو لوړو زده کړو ته ولاړې شي د بهر ملکو ته، لکه هندوستان مملکت ته او همچنان ترکیه ته، مصر ته، او همچنان په تر څنګ سره مو انټرنشپ او دا کارونه دا ورته پیدا کولو کوشش هم درلودله چې دوی وکړلی شي کومه پس نو کوشش زیاتره په دغو کوچې د تعلیم او تربیې په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خویندو سره زه مرسته وکړم او دا په ډېر افتخار ویلی شم چې تقریبا شاید د 150 نه خویندو نه زیاتره مې بعد دا زمینه ورته برابرې کړې وي چې دی په بورسو باندې بیرون ته ووځي او درس ولولي او تقریبا 150 ورونو ته. نو دغه ما د دې دپاره کړي دي او همچنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چې وکړلی شم چې د دې یو رساغ واوسېږم. نو قسمت هم دغه و چې زه به دلته راشم بمبئی ته او وکړلی شم چې د خویندو یوه ښه نمایندګي وکړم.
وردک سه پدی اړه که تاسو موږ ته وایست چې هغه جونی او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ شي، یا هم تاسو نور لوړ زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي، د هغوی د پاره ستاسو پیغام څه دی؟ دوی باید څه وکړي چې خپل لوړ زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي؟
څه دومره در سره ورته ویم ملالۍ جانې چې زه یوه کونډه ښځه یم. ما لس کاله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکړو. که ما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال قونسله په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید د دې ته وي چې لوړې زده کړې که په هره برخه کې وي انسان بالاخره یو هغه منزل ته رسوي چې همیشه یو انسان دغه خوب ویني او تپ تلاشي په دو کې وي چې وکړلی شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خویندو ته مې دا هیله ده چې تاسو انجینري یو ډېر ښایسته فیلډ دی، آرکیټیکچر انجینري یعنی مهندسي انجینري، یعنې په انجینري کې به ډېر زیات نور برخونه هم شته دي. دا یو ډېر ښایسته برخه ده او خویندو نه مې هیله ده چې توجه ورته وکړي او د دونه د انجینر بودن نه دی ډډه نه کړي.
مننه. او زکی جان زما اخیری پښتنه بل تاسو څخه داوی چې په افغانستان د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي هغوی د هغوی څخه تاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای شي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای شي چې لاسرسی دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موګه په وی سبته چې زه په پدوه کټګورۍ درته تقسیم کوم. یو دا غدي چې په بهر ملکو کې ستریکیږي او غتی یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجر کیږي او چیرتزي او درس لونی او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وی چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغان چې د دوه رزول لري او په بل مملکت کې وړي افغانستان ته بیرته راځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه وړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا به ځای غرور ونه کو، او څوک چې پیګو چې د موږ نه پوه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاد پرمختللی او بااتحاد مملکت اوسیږو.
زکی وردک صاحب، ستاسو د وخت څخه او لدی څخه چې تاسو په دومره مصروف حال کې وخت وایسته او لمر سره مخبري وکړې، زموږ د اوریدونکو پښتنو ته مهم ځوابونه ویل، ډیر مننه. او اوریدونکو زبا بیا هم له تاسو سره يم په دې خبرونه کې. زموږ دوهمه میلمنه لیمه وزیری په لمر سره د خبرونې په دوهمه برخه کې خبري کوي. تر یوې لنډې د می ورسته
نیمه له جنګ زرا چويدا سمې باندې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو.
دغه شپین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شې خبرونه تشرغ لاست. زملالی بشری ما او تخنیکی چارې رحمت صافی را سره پر مخ وړي. د خبرونه په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیمه وزیری ده. لیمه وزیری د میدان وردک ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیمه هم دا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیمه جان چې تاسو خبرونه تر
سلامونه او وخت مو بخیر. میرا مننه ملاله جانې چې تخترونه دا ورکوم یو کاته څنګه لیک.
لیمه جانی لتاسو هم مننه چې وخت مو وایست. لومړی که تاسو موږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي.
مننه ملالی جانې، زه به دا ووایم چې یوګا کلمې ته وګورو. د یوګا واضح تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی غوښتونکی ده، په دې معنی چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمي او روحي یو ځایوالی یا وصال مثلا اختیار کړي. نو دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو، لومړی ډېر دي ځکه چې اروایي او جسمي کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري. نن انسان زه فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسان ته دوه باور شوی دی چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، هغه رواني مفیدیت چې لري د دې تو سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویل په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولې یو فلسفه ده چې ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي.
مننه لمجانی او تاسې په کابل کې د یوگا په برخه کې استاد کوي دا کار څومره ستونزمن دی دی حقیقت ته پکاتو چې او شته په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نس کولای په ځانګړې توګه د ورزش په برخه کې
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړې او نوړ حالات هر څه متاثر کړی دي دغه ډول نه یو کا هم ده نه تنه دا چې هغه امنیتي اخیری چې د چارې ستونزمنه کړی ده د فکر کوم تر ډېره یې مذهبي اړخ ته ډېر وخت کتل کیږي د تور خاطر چې یو کا هغه فلسفه او تیوري چې کومه ده د چین هېواد یا د هندستان خصل شوی ده او تر ډېره په دوه نظر ورته کتل کیږي چې دا د بودیزم یا د شته هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دوه ځای کې اوس عملي کیږي په دوه اساس د چرې څه ستونزمنه ده خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او د دې لپاره چې خلکو لپاره یو کار وکړي د چرې یو څه اسانه کړي
ش او د انجونو په برخه کې ک پښتنه درڅخه وکم څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوگا ورزش مراجعین مخ پر زیاتې دود دي ک لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري
پینځه کله مخکې کله چې امیرمن فخری ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅه شروع کړلې په هغه وخت کې یو څه فکر کوم چې نه و وروسته وروسته په هوای ډیر شول او یوګا هغه مینوال هم زیات شول د فکر کوم دوه کله تر نن دوه کله مخکې هغه کسان چې راتلله ولته د یوګا تمرینونه کړل هغه زفت دی یو یونیم کار مخکې اته کمیونټي واز ا لګ بیا هم د اوس حالت نه بهتره و ولی اوس وخت کې که هم په هالي دی شوی که هم په پروګرامونو او خبرونه دی دی و درلود دی ولی بیا هم هغه کسان چې وایي چې عمل نه کوي او کار کوي یو کاري ویو دی په څه دی نو هغه کچې ټیټه شوی دا تر ټولو وځي خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلک د جرأت نشي کولای چې د سوزای او تلار شي ممکن ټارګټ شي ممکن د خپل مرکز کومې د یو کا مرکز شریه تک ما مخکې وویل چې مذهبي نظریه هم درته موجوده ده ممکن دا تر کوم خطر لاندې وي د ټول خطر خلک ډیر ضرورت نکوم بیا مختلف لیارې دي مثلا دا چې آنلاین ډول هم ځنې وخت نه پروګرامونه مو جوړو چې آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یو کا تمرینونه ورکړو خو تر ډیره زه فکر کوم دا کچې اوس چې دا شوي که هم نوال دي دي ولې جوړات یې شکایت راشي
لمجانی تاسو د انلاین خبره وکړم ما بل پښتنه به هم دی برخه کیوی د انلاین طریقه څومره امکان لري په افغان په افغانستان کې ځکه چې د انټرنیټ سرعت په اړه باندې شکایتونه ډیر وي څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي او تاسو ورته د یوگا ورزش د پکور کې د نن ورته وشوي د انلاین طریقه
داس د مړی جن چې د انټرنیټ موضوع ریسیم چې یو مشکل جوړون کې موضوع ده په تیر کال کې چې کله د کورونا وایروس مسله وا او قرنټین یو څه شدید و افغانستان کې په وخت کې د انلاین چاره مخ کې تلله ولی اوس د وګونه چې د انټرنیټ موضوع منځ ته مثلا یو کوم وخت کې په جریان کې چې وایو دا چې د کل وروسته د وګونه قرنټین یو څه د منځلارو بیا د حضوري شروع شو خب تر دې لته و چې د کابل نو خاطر نشوي کله مثلا ولایت کې ډېر انټرنیټ لاسرسي نه وایي دا چې د نور مشکلات مو فقط په کابل باندې متمرکز و ولی تر دې د انلاین چاره ډېر هم ګټور نه و ځکه یو موضوع دا وایي مشکل دا و چې هغه کسان چې یو ګای حضوري نه وي تمرین کړي هغه د پاره دی یو کا تمرینول په انلاین ډول یو څه ځینې وخت تاسو ستونزې هم ایجادي وي ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ پروايي برخه دی یو کا کار کوو په جسمي برخه کار کوو که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسټرونه پوزای کې غلط لو شي ممکن چې ځای دوه چې ګټور ته هم شي ورته حتی زیان هم ورته ورسوي
ډیر مننه لمجانی اوس په ورسم ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایله تاسو ځینی پښتني ولري اوریدونکو تاسو کولای شئ چې زموږ لملمنی لمه وزیر څخه پښتني وکړي یا لمر سره خپل تفسیری شریک کړي صافی صاحب وایي چې لمر سره اوریدونکو پر لیک دی مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
هلو سلام علیکم
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم وایست او کومه پښتنه لري
او رادیو ازادي ته او ټولو کارکونکو ته او لیما وزیر صاحب ورته او تامل له جان ورته او د رادیو او ریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. او سلام نو ورسته د استاد په صفات باندې د دې نه ما پښتنه هم دغه ده چې د سره چې څومره جناکیان یا زنانه هلته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مسؤونې دي مخکې خو چې موږ اورېدلی وو دغه د فوټبال په اړه که تاسو خبره رسنۍ کړله هغه هم په دنیا کې بېخي سره رشخان رشخان شو. خو بیا د هغې معلومات هم چا ونه کړو سړی لاړو په پنجشیر کې کېناستو چې کېناستو نو بیا یې وروسته ګوته را شوله. خورنه مې دا سوال او دا پوښتنه ده چې دې سره چې څومره خوندې کار کوي هغه څومره ځان مسؤون بولي او څومره ځان به خطره بولي نور وخت نه نسمه او دې ته سمه فکر غواړم خدای دې وکړي چې کامیاب وشي. خدای خمان
ډیر مننه ستاسو د پښتنې څخه د لیما وزیر مخه ته بده پښتنه ایجدو لیما جانې تاسو موږ دا وریدونکې پښتنه واورید د دوی ویل چې د انجونی چې یوګا کوي ستاسو په مرکز کې څومره دوی مسؤونی دي څومره د امنیت احساس کوي. دوی د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم یادونه هم وکړه چې څومره د مخکې راپورونه راغلل چې د فوټبال پر شذینه غړي باندې جنسي تیری کړی دی او هغه د تل پاره د فوټبال د فدراسیون څخه معنی سو او په محکمه د افغانستان وروغشت چې دای باید محاکمه سي. خو دا سړی بیا ورسته ورکسو او د کورنۍ چارو وزارت هم مشته ویل چې دوی هڅه کوي چې دا سړی ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي او محکمې ته راشي. خو هغه خبره هم داسې لکه زموږ اوریدونکو چې ویل پاتې سو. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې تاسو سرنجونی څومره د امنیت احساس کوي؟ زه ډېره مننه
کوم د ورول پوښتنه نه زه فکر کوم ځینې وخت افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په موارد کې په ځای دي ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلې دي چې اته نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یوګا مرکز ټوله کې مثلا کار کوونکي چې دي رامنځته کوونکي او بنسټ ایښودونکي چې دي په ټوله کې ښځې دي او د چې څومره ماسون دی زه خپل دوه کلنه تجربه چې کومه لرم زه فکر کوم چې تر ټولو ماسون ځای چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلی و هغه ځای و ځکه چې په ځای کې تر ډېره په دوه توجه کېږي چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نجونې ماسونې وساتل شي سره دې چې دی په نور موضوعاتو باندې د ښځینه موضوعاتو باندې د فوکس کېږي. خو تر ډېره فکر کړم چې دوه تر ډېره توجه شته د په ځای کې او په خپله د یوګا د مرکز بنسټ ایښودونکي چې د امنیتي ګواښونو په موارد کې هم ډېره متوجه اوسي. ولې زه فکر کوم د دې ورور ډېری تشویش په دوه برخه کې و چې دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري چې زه به دا په سل په سلو کې ویلی شم چې فوق العاده ده تر هغو چې زه ما لیدلې او تجربه کړې مې دي دا سلسله نه ده. ولې د امنیتي ګواښ په موارد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې که څه هم متوجه یو ولې دغه شی دي چې زه په سل په سلو کې نه شم ویلی.
منن لمجانی اوس هم صافی سیبوای چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زه به ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي ازادي رادیو ده
غږ درځي.
بلې ستاسو ژغ مشترادي سلامونه که تاسو خپل نوم وایست او که کومه پښتنه لري مهرباني وکي.
وعليكم السلام بشیر خورتا ته نیمه خورته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه. د لمه خورنې پښتنه دا د چې د تمرین ته نه دی خځو برخه وکي ورکی کده نارینه او برخه کې ورکی مننه.
او تاسو که خپل نوم یاد کړئ مهرباني.
مسافر خبرې کوم.
مسافر صاحب مننه ستاسو څخه چې پښتنه مو وکړه. اوس هم ګورم چې کنور اوریدونکو وی نور اوریدونکو تر اوسه پوري نسته. لمه جانې تاسو د مسافر صاحب خبره واوریدل پښتنه ک تاسو د دوی په جواب کې څه ویل غواړي؟
زه فکر کوم پښتنه دا چې وظیفه دي نه دي که نارینه ته هم دی کار تمرینونه ورکول کیږي تر اوسه چې څومره توجه شوې په ټوله په ښځو وه د کار په برخه کې. ولې ستا کال موږ یو کلاس بلاندام درلودله چې هغو کې نارینه وو ته بیوګا تمرینونه ورکول کېدل. ولې زه نه فکر کوم چې نه پېږم چې څه مسله به وي. نارینه تر ښځینه په دې تھیوریو په دې فلسفه ډېر باور نه لري، یا لکه څومره چې ښځې باورمند دي په دو چې یو کار ډېری وخت په دو باندې فوکس کا چې څړول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي، ولې نارینه زه نه پوهېږم چې څه دلایل به موجود وي. ډېری وخت څومره علاقهمندي نه ښایي څومره چې ښځې وي، خو تر ډېره یې موږ ښځې وي. ولې په څنګ دېدو کې ځینې ناروغان هم وو چې هغوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې وه چې دوی باید یوګا وکاروي او دغسې تمرینونه باید وکړي. ځینې ناروغان هم وو چې په هغو کې نارینه شاملېدل چې موږ هغو ته هم یو کلاس درلودو. په څنګ دېدو کې موږ د دولتي یک ټیم خونې چې کوم وي هغوی ماشومان چې هلته وو هغو ته هم په اونۍ کې یو یا دوه ځله رسیدګي کېدله چې په وړیا توګه د هغو په حضور کې هم واوسو، ځینې تمرینونه هغو ته هم د یوګا ورکړو، ولې تر ډېره فوکس د ښځو په برخه کې وکړو.
ښه لمجانی، که تاسو په دې اړه هم وایست چې د یوګا تر څنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي، معنی دا چې د غور او فکر کولو په برخه کې تاسو څومره تمرینونه ورکوي؟
ملای چلی یوگا خپل که موږ ژور لار شو په یوگا کې، یوگا په څو برخو ویشل شوې ده. ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړه ده یوگا، یعنې کله چې یو څوک یوگا کاری وي خپل ځان په اصطلاح د طبیعت یوه برخه ګڼي، او دا په ټول وجود حس کولای شي. او په دوه باور ته رسېږي چې طبیعت په خپل ځان کې تمثیلوي، لکه ځینې داسې پوسټرونه او پوزونه دي په هغو کې، لکه آسانا ځین داس حرکتونه دي چې په هغو کې طبیعت تمثیلېږي په خپل ځان کې. ولې ځینې یوه برخه یې دا ده چې میډیټیشن برخه ده، هغه دا ده چې په هغو کې به انسان کاملا ذهني سکون ته رسېږي، او څومره چې کولی شي خپل عمق ته باید لاړ شي او د خپل ځان سره باید اړیکه ټینګ کړي. چې موږ معمولا هره ورځ یا په اونۍ کې څو ورځې چې کلاسونه لرو، د یو ساعت نه تر یو ساعت ورځ کو یا پنځلس دقیقو پورې موږ یوګا اول کارو، مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کړو، وروسته د غونه په نورو پوزو باندې، په آخري برخه کې لس دقیقې پنځلس دقیقې شل دقیقې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو، ځکه دا د یوګا یوه نه بېلېدونکې برخه ده چې باید واوسي. نو په ټوله کې دا هم شته، د میډیټیشن کلاسونه هم شته.
مننه لمجانی، په د میډیټیشن خبره مو روانه کړې ده، تاسو څه فکر کوئ چې میډیټیشن څومره مهم دی چې کوچنیان یې هم باید د واړه عمر څخه زده کړي چې دوی په لویوالي کې ورڅخه استفاده وکړای شي د داسې رواني ناروغۍ پر وړاندې چې په راتلونکي کې دوی ورسره مخامخ کېدلای شي، لکه استراب یا ژور خپګان؟
مله چې ډېر ښه موضوع ده، د میډیټیشن موضوع. زه غواړم دا ووایم چې هغه کسان چې ما غوښتل کار وي، هغه کسان چې علاقمند دي یوګا د تمرینونو سره، میډیټیشن برخه کې لکه ما چې وویلې د ځان سره د اړیکې جوړولو برخه ده تر ډېره ده. موږ خپل ځان ته خپل تل ته کوزیږو، ګورو چې څه دي، که دا په ورکټوپ کې تمرین شي او ماشومانو ته دا ورزده شي چې څه ډول د ځان سره اړیکه ونیسي او څه ډول د خپل وجود تل ته کوز شي، زه فکر کوم ډېر هغه ګډوډیان چې بیا وروسته موږ ورسره مخ کېږو، یا حداقل د ژوند په مختلفو مرحلو کې ورسره مخ کېږو، زه فکر کوم دوی جلوګیري به وشي، ځکه انسان ډېری مشکلات هغه وخت ویني چې د ځان نه خبره وي. او دا هغه موضوع ده چې فوق العاده مهمه ده چې انسان باید ځان خبره ته ورسي، که دا چې د کوچنیوال نه تمرین شي خو دا خو بخي هغه په یو اصطلاح نور علا نور به فکر کم شي. ولی هغه کسان چې معمولا د فکر کولو په برخه کې دي، هغه کسان چې فلسفه لولي یا فلسفي چارې لري، دغو لپاره دا برخه بخي ډېره مهمه ده، ځکه په ځکه کولای شي خپل افکار بیرته هضم کا، خپل کړنې هضم کړي، په ټوله کې تر ټولو مفیده برخه زه فکر کوم همدا برخه ده.
منن لمجانی، اوس هم ورزم ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم راوخلو. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده. بله
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ مشتره دي، خپل نوم اوست او پښتنه وکړئ.
ژوندۍ اوسې خورې، نوم مې جمشید او د ننګرهار ولایت یم.
جمشید
صاحب تاسو کې مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي که کومه پوښتنه لري یا تبصره مهرباني وکړئ. له دوی سره له بده مرغه زموږ رابطه قطع سوه. نور اوریدونکو پر لیکه اوس مهال نسته که بلې فکر کوم چې صافی صاحب وایي چې تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې
یو ځل بیا هم د مخکښ شدي پروګرام ته شراغ لاست. فکر کوم چې ځینی نور اوریدونکو اوس را سره پر لیک دي، د دوی پر لور به ورسو. مهرباني وکړئ آزادی رادیو ده.
خو ري اوس می ته ما سره نه وله ټلیفون می کاته شو. جمشید ما د ننګرهار د ولایت نه.
بله جمشید صاحب، بله استاد، رابطه مخکې قطه سو، تاسو که یو څه ویل غواړئ اوس کولای شئ.
خو زمو خو د خبرون نه خبر نه مجه سخت خبرونه د خپرون د غریست خپل تکاوتیان مبارک درې مالرین او دغه مبارک شمانه هغه ویل له یو سلو پیند سال یو دغه باندې ما زنګ والو کار نه کوز په خپل باندې ته مغول و جنگ کې باندې شو مو ماشونه می دغه د دې سره کاری ماشونه منه دی اول شي تشویری تذکره مم جوړ کړی کمپیوټري نونو په کوم ځای ته څوک مو سونه کوم کنه دغه ته پن پاتې ما.
جمشید صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ واهه. زما همکار ظریف نظر صاحب دا خبرونه وړاندې کوي او پرون پر همدې موضوع باندې بحث وسو. تاسو کولای شئ چې زما له تخنیکی همکار څخه دغه شمیره چې تاسو په کار د واخلې د امیر احمد صافی صاحب څخه اوس تاسو له دوی سره په کنټرول خونه کې کولای شئ چې تماس کې و پاتې او دوی به درته دغه شمیره درکړي، او کنو موږ کولای شئ چې برته له تاسو سره پر همدغه شمیره باندې زنګ دروو او هغه شمیره چې ظریف نظر صاحب ته چې زما همکار دی چارواکو پریشه د غلط تاسو سره شریک کړو. ډیر مننه. اوس به برته اوریدونکو د مخکښ شید پروګرام خواته راسو چې فکر کوم چې موږ یو څه له دې برخې لیرې ولاړو. لیما وزیری زموږ سره میلمنه ده په دې خپرونه کې، د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده، په کابل ولایت کې فعالیت کوي په دې برخه کې. لیما جانې، تاسو د یوګا او د میډیټیشن په اړه باندې خبرې وکړي، که تاسو د دې ترڅنګ د خوړو په برخه کې یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې ښه خواړه یا د بدن د غړو د فعال ساتلو لپاره د انرژي په خاطر باندې چې طبیعي خواړه وي هغه څومره مهم دي.
ډېره مننه مللی جانې. زه دې پوښتنې ته منتظره وم او کنه ول ما خپله غوښتنه کړه چې باید په دې حق له تاسو ته ووایم. ما غوښتل دا ووایم چې تغذیه او سالمه تغذیه د یوګا یوه برخه ده او ډېره مهمه برخه ده. موږ که وګورو په ټوله کې یوګا د ژوند یو ډول څه ووایم هغه لایف سټایل کېدای شي موږ دپاره، یعنې داسې نه ده چې یوګا موږ یو کلاس د یو په غوځای کې ځینې تمرینونه کوو، مډیټیشن کوو، وروسته د هغو نه چې هلته ختم شوه یوګا بیا نو موږ د یوګا سره اړیکه پرې کوو. دا مسله نه ده، او که دا غلط فهمي وي زه غواړم چې دا روښانه کړم چې یوګا په ټوله کې په ټول ژوند باندې تاثیر ګذاره ده. د تغذیې په برخه کې زما دویمه چې تر ډېره که موږ سالم خواړه وخورو، هدف مې د سالم خواړو نه هغه خواړه دي چې سره شوي نه وي، هغه خواړه چې تر ډېره د طبیعت نه اخیستل کېږي، تر ډېره ترکاریان دي چې بیر توجه په دو برخه باندې کېږي، او هغه خواړه چې معمولا د سره کړیو خواړه او د ډېرو هغه خواړو چې فاسټ فوډونه دي، هغه خواړه چې په بیرون کې وي، د هغو نه موږ کسان ته چې یوګا کوي ورته ویل چې تاسو باید ځان ترېنه وساتئ، او زیاتره فوکس هم په دې وي چې د طبیعت نه تاسو باید خواړه لاسته راوړئ، تاسو باید د ترکاریو نه ډېره استفاده وکړئ، په دې برخه کې د میوو نه ډېره استفاده وکړئ، او په څنګ دې دوکې تاسو باید پوه شئ چې په کوم وخت کې باید واخره دا په مسله باندې پوه شي. مثلا دا چې ډیر کافین باید تاسو استفاده نه کړئ د ښه خوب لپاره، مو هغه څه چې ارګانیک نه دی هغه استفاده نه کړئ چې انرژي حاصل کیږي. نو په د تغذیه برخه د یوګا تر ټولو مهمه برخه هم کېدای شي چې ډیری کسان چې یوګا کوي په دوه برخه کې باید ډیر احتیاط وکړي، چې سالم خواړه واخلي او تر ډیره په طبیعت باندې متکی واوسي.
مننه لمجانی، تاسې د خوړو خبره وکړه، د ترکاری او د میوو د زیاتو کارولو خبره مو وکړه، د پروتین په برخه کې کوم څه معلومات ورکړئ وریدونکو ته چې دغه برخه د خوړو څومره مهمه ده او د کومو خوراکونو څخه دوی پروتین ترلاسه کولای شي. ځینې کسان چې ویجیټیرین یا دغه سي خلک دي چې یوازې ترکاری نه خوري، هغه څنګه کولای شي چې پروتین وکاروي؟
من از این زبان داریم چه مکله چه در کاری خبره پا یوگا پا تغییر که کهو پا دو مانانه در چه مک در حیوانی وقتا چه در حیوانی ما خوړم مثلا چې موږ پروتین معمولا دوغونه ترلاسه کولای شو، دوغونه په ټوله معنا مثلا موږ منکري کو، یا موږ د هګۍ د خوړو نه منکري، موږ د پروتین د خوړو نه منکري، ولې په سمه توګه؟ یعنی دا چې تر ډیره موږ غواړو چې هګۍ په ګډ شکل باید پخې شي، چې تر ډیره سري نه شي، تر ډیره غوړ جذب نه کړي او غوړ پکې نه وي، نو د خاطر موږ یو چې پروتین باید واخلو، چې د وجود لپاره یو ضروري شی دی. مثلا تاسو باید هر ورځ دوی اگه واخلی چه اغا فکر کن تر دوله سکر اغا پوری پروتین دی اگه اونه واخلی، یو چه تاسو باید واخه واخلی، ولی دا مهمه ده چه دا پس وقت که واخلی، دا مهمه ده چه پا کم شکل تاسو دا پخی کریا واخلی و پا کم دول مثلا دا مصرف شیه. پا طوله که تنها دانه ده چه ترکاری باید وی او دلو شانونه اغا چه ده لکه حیواني موارد موږ چورته وي، یو غونه په ټوله کې ډډه وشي، په ټوله کې باید دا هم واخسته شي چې بدن ورته اړتیا لري.
بله لمجانی، که تاسو کومه ویب پاڼه یا بلاګ لري چې زموږ اوریدونکو ورسي حالت وګوري او تاسو د ګټورو معلوماتو څخه استفاده وکړي؟
په تاسو سره ملالي جانې چې په یو بلاګ باندې موږ کار شروع کړی و، اولې چارې تر اوسه په نیمایي کې پاتې شوې دي. خوب داسې مشخص ادرس چې هغوی وکولی شي په آنلاین په دوه مورد کې معلومات ترلاسه کړي، فکر کوم تر اوسه موږ نشو توانېدلی چې ترمنځ څه یې کړو، ولې کوښښونه روان دي او هلې ځلې پې روان دي، او انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا چاره هم بشپړه شي. ولې که دوی غواړي چې په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، دوی کولی شي د ممتاز یوګا سنټر پاڼې ته لاړ شي، او په کوم فیسبوک کې هم دا پاڼه موږ لرو، په انسټاګرام کې هم لرو، یا نو کولی شي دغه ځای نه هم ځینې معلومات ترلاسه کړي، او کولی شي د ځینو خوړو په هکله هم هلته معلومات ترلاسه کړي، ځینې لنډ ویډیویي کلیپونه هلته اچول کېږي چې د یوګا سنټر هم کولی شي دوی خپل معلومات ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه لمجانی چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد د دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ، میرمن اغلی زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
کلو مسافر.